سلامنا ستړي مشي د شپې نه بجې دي تاسو مخه کله ساتي راډیو ناوړي اوس ساده راډیو څلور ساعت خبرونه لري د سهار شپږو د مخام تر شپږو په لاندو څه پوند نه سی وي شپې دې وي شپې شو د مخام شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي د خبري خبرونه په خبرونه پیلو پاکستان چارواکو نن جمعه وویل چې افغانستان چې د افغانستان پولې ته نږدې په څو بریدونو کې لږ تر لږه اته پاکستاني سرتیري او سختریزي وسلوال وژلي دي. د جرمني خبري اژانس راپور له مخې د پاکستان د استخباراتو سرچینو د اژانس ته ویلي چې تېر شپه د پاکستاني طالبانو یوې ډلې چې په درنو وسلو سنبالو په جنوبي وزیرستان کې پر یوې پوځي پوستې برید وکړ چې په نتیجه کې شپږ سرتیري وژل شول او لس نور ټپیان شول. دا د سرچینو خبره پر پوځي پوستې له برید وروسته نښتو څو ساعته دوام کړی دی. چارواکو ویلي چې دوه نور سرتیري په سیمه کې د پاکستاني سرحدي ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ د نښتو په جلا پیښو کې وژل شوي. پاکستاني چارواکو همدارنګه ادعا کړې ده چې تېر شپه د وسلوالو طالبانو د یو کسیزې ډلې غړي هغه مهال د پاکستاني سرتیرو په ډزو وژل شول چې د افغانستان له خاورې پاکستان ته وختل. دا ناتو عمومي منشي ینس ټلټنبرګ چې د کار موده یې پای ته رسیدلې ده ویلي چې د نړیوالو ځواکونو له لوري په افغانستان کې د ملت جوړونې چارې تر حد زیات لوړ هدف و. د افغان حکومت سمدستي سقوط او خود له شوه له هغه هیواد څخه د ناتو ځواکونو وتل غوره پرېکړه وه. ټلټنبرګ پرون د لپاره د خدای پمنې په جوړ شو مراسم کې د هم ویل چې په افغانستان کې د دوی ماموریت ډېر اوچو او له شل کاله جګړې وروسته هم دا جګړه دوی ونه ګټله. داسې چې دوی په افغانستان کې داسې افغان چارواکي متحد ورسره نه و چې د دوی د ځواکونو له وتلو وروسته د مسؤلیت ومني. ین ټلټنبرګ په لاسو تیرو کلونو کې د ناتو عمومي سرمنشي و چې اوس په ځای ناستې د اکتوبر په لومړۍ نیټه د هلند پخوانی صدراعظم مارک روتووی. د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا فن در لین نن جمعه له کیف څخه د کتنې په ترڅ کې اعلان وکړ چې دا کمیسیون به اوکراین ته تر 9 میلیارد ډالرو پورې نوې پور ورکړي. نوموړی دا د اوکراین له رغونې سره د اروپایي ټولنې بله لویه مرسته وبلله. میرمن فود نن جمعه په خپل ایکس پاڼه په خوندي ټویټر لیکلي چې د روسیې د بېرحمانه بریدونو له کبله اوکراین دغې مرستې ته اړتیا لري. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی له نوموړي سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې هېواد یې د روسیې په وړاندې جګړه کې د بری پلان لري او دا روان کال د دې هېواد د متحدینو په چټکو پریکړو پورې تړلی دی. زلنسکی وویل چې اوکراین به له دغو پیسو د هوایي مدافع انرژي او په داخل کې د تولید شوو وسلو د اخیستلو په چارو کې کار واخلي. بل پلو د اوکراین ولسمشر ویلی شو د روسیې په جنوب کې پر کورسک سیمې د اوکراین د برید له کبله د روسیې پوځل شوی چې څلویښت زره سرتیري د سیمې ته ځانګړی کړي. ولادیمیر زلنسکی پرون پنجشنبه د څرګندونې وروسته له هغې وکړې چې مسکو او کیف د کورسک سیمې اړوند وضعیت په اړه ضدونه قیسې څرګندونې وکړې. د روسیې پوځ پرون د ورځې په پیل کې دا وکړه چې له سیمې د اوکراینی ځواکونو د ایستلو په وړاندې جګړه کې پرمختګ کړی خو د اوکراین پوځ وویل چې د روسیې یرغلیز برید یې په شاتم بولی. د اوکراین ځواکونو د اګست میاشتې په لومړیو کې پر کورسک یرغل وکړ چې تر اوسه د دې سیمې پر یوې پراخې ساحې کنټرول لري. د اوکراین ولسمشر ویلي چې کیف د دې سیمې د ساتلو نیت نه لري. او د افغانستان او سویلي افریقا ترمنځ د لوبې رستی جزئیات دا دي چې افغانستان سویلي افریقا ته 310 هدف ټاکلی دی. د سویلي افریقا له خوا به لوبغاړي په څو شیبو کې میدان ته ښکته شي او دوی به بیټنګ پیل کړي. وروسته به په دې اړه نور جزئیات درکړو. خبری خبرونه کې موز فرید سیال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبلخت قربانې یو. د افغانستان په جنوب ختیځ خوست ولایت کې د غلام خان حیدر اړوند ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د تیر ماښام بل شوې جګړه د ځای طالب چوراک په خبره درېدلې خو کاروباریان وایي حالات نورمال نه دي او د بیا جګړې امکان شته. تفصیل حدیث پر دې سنورو.
د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستانی پولیساتو ځواکونو ترمنځ درنې وسلې کارول شوې. که څه هم جنوب ختیځ خوست ولایت کې د غلام خان بندر اړوند ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د تیر ماښام پیل شوې دغه جګړه د ځایي طالب چارواکو په خبره درېدلې خو کاروباریان وایي حالات نورمال نه دي او د بیا جګړې امکان هم شته. د خوست ولایت د غلام خان بندر کمیسار بلال جان وردک د جمعې په ورځ د سپتمبر 6 آزادي راډیو ته وویل په نخته کې د هوان مرمیو د لګیدو له کبله یو طالب وژل شوی او نوموړی ادعا کوي چې دغه نخته کې درې پاکستانی سرتیري هم وژل شوي دي.
اخام شپږ بجې جنگ شروع شو، شپې ته دوه بجې پیل جنگ و. نو دوی هوایي نه نشته دوه خطه ورنو د تمنه لرې په حال کې دوه خطه د دفاع یوه پلکر څوم کشک کې یخ ولاړ دی اوس کوم ځای چې شوی دی نور روښته موخه د تلفون نه نشته. درې کسه دوی خوایي چې درې کسه دي موږ دوباره معلومات پاسه خو دوی موږ ته یو کسه.
بلال وردګ د نخته د لامل پاړه څنګه وایي؟ خو وایي وس وضعیت نورمال دی. کڅام د غلام خان بندر کمیسار د وضعیت د دکېدو خبره کوي، خو په غلام خان بندر کې ځینې کاروباریان وضعیت ښه نه ګڼي او وایي هټۍ او تاسیسات لا هم بند دي. په غلام خان بندر کې یو کاروباری بسم الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
حالات چې دغه غیر نورمال پکې دي، یعنی د بیا جګړې امکان هم شته، ځکه دوکانونه همدا اوس هم تړل شوي دي، موږ ته اجازه نه راکول کېږي. نو ځینې کورونه چې دی هغه د پاکستاني ځواکونو لخوا په مرمۍ لګېدل دي، تو په مرمۍ باندې چې ملي زیانونه هم لري، خو د ځاني زیان په اړه تر اوسه پورې معلومات نه کېږي.
د بسم الله په خبره د افغان طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ نښته کې دواړو لوري او درنې وسلې کارولې دي. دا لومړی ځل نه دی چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستانی پولیساتو ځواکونو ترمنځ نښتې کیږي، بلکې تر دې وړاندې د روانې سپتمبر میاشتې په لومړیو کې هم د خوست په ځاځي میدان کې د دواړو لوریو ترمنځ جګړه شوې وه. هغه مهال هم د خوست لپاره د طالبانو د والی وایند له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې طالبانو د پاکستانی پولیساتو ځواکونو مقابل کې ځوابي برید کړی دی. یو شمیر ځایي خبریالان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د وروستیو نښتو له امله ګڼې کورنۍ اړې شوې چې خپلې سیمې پرېږدي. د پاکستان حکومت او پاکستانی چارواکو د وروستیو نښتو په اړه څه نه دي ویلي. ملګرو ملتونو ویلي چې په تیرو دریو میاشتو کې د طالبانو او پاکستانی پولیساتو ځواکونو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې دیارلس ځله نښتې شوې دي. د خبره د ملګرو ملتونو سرمنشي د سپتمبر په 18مه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د درې میاشتني راپور د وړاندې کولو پر مهال کړې وه.
اوس به هم د نړیوالو په ځانګړې توګه د بشري حقونو د څار سازمان هغه اندېښنه در سره شریکه کړه چې وايي څلورم کال پیلېږي چې افغان نجونې له زده کړو پاتې دي، خو نړیواله ټولنه په دې برخه کې څه اقدام نه کوي.
د بشري حقونو د څار سازمان ویلي حکومتونه او نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د بندیز لری کولو لپاره کوم مانادار اقدام نه دی ترسره کړی. دغه سازمان تازه په خپل ایکس پاڼه دا خبره کړې او ویلي دي چې په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د بندیزونو داونی څلورم کال پیل شو او د موضوع په نړیواله کچه د خلکو پام ځان ته راړولی دی. له زده کړو به برخې یو شمېر نجونې هم وایي چې تر اوسه نړیوالې ټولنې د دوی د زده کړو د بندیزونو په تړاو یوازې خبرې کړې، چې د دوی په خبره د طالبانو حکومت په پریکړو کې کوم اغیز نه دی کړی. د غزنی ولایت اوسیدونکو او لز دکړو یو به برخې زده کوونکې مینې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زمادي دو دولت نه زمادي خلیجان نه خوښي درڅ کې موږ کومه کو چې موږ خوانځي شروع شي. مو څلورم کال د چې موږ د خپل درسو نه فاس پاتې موږ خوانځي نشته دي، موږ درس نه شو ویلې. نو موږ څو کو دومره زمات وبوسه اخر کې هیڅ
د کابل اوسیدونکو او لز دکړو پاتې بل زده کوونکې چې د نوم له خو د لوډړه کوي اتم ټولګي کې و چې د طالبانو حکومت خوانځي ته د تلو حق ترې اخیستای وای
زکه د درې کاله سول چې خوانځي باندې او د علم زکړو خدمتونه هشري حق د نو ولي مونږ له دې حق نه محروم سوي او دا حق مونږ ته خدای پکره کړی دی. نو دا حالت به تر څو وخت پورې دوام مومي.
لنیمروز ولایتنا زهرا چې دا هم لز دکړو پاتې د نړیوالې ټولنې غواړي چې د دوی غږ واوریدل شي.
ما هم جزء از کسانی هستم که از مکتب
زه هم یو له هغه څخه يم چې له خوانځي محروم شوی يم. غوښتنه مې له نړیوالې ټولنې او هغه چې زما غږ اوریدا ده چې سمو خوانځي باید خلاص شي. که غواړو چې یو ټولنه پرمختګ وکړي باید ښځه او نر مساوي حق ولري، دواړه د زده کړې اجازه ولري.
پیشرفت کنه پس باید زن و مرد حقوقش مساوي باشه و زن و مردش بتونه پیشرفت کنه.
د یادونې ده چې د بشري حقوقو د څار سازمان مخکې هم ټینګار کړی و چې لښبګم ټولګي څخه پورته د نجونو پر زده کړو بندیز د افغانستان په ښوونیز نظام کې د جنسیتي نابرابرۍ لامل ګرځي او د افغاني ټولنې پر ټولو برخو منفي اغیز کوي، چې په پایله کې له سختو ټولنیزو پرمختیایي او اقتصادي پایلو سره مخ کیږي. دغه سازمان خبرداری ورکړی و چې د طالبانو دا کړنې به په افغانستان کې د ښځینه ډاکټرانو، نرسانو، ښوونکو او متخصصینو د پام وړ کمښت لامل شي او په ټولنه کې به د ښځو ونډه کمزوري کړي. طالبانو نجونې یوازې له منځنیو زده کړو نه دي راګرځولي، بلکې پوهنتونونو ته له تګ یې هم منع کړي. په ډېرو دولتي او نادولتي ادارو کې یې کار ته نه پرېږدي. پارکونو او ورزشي لوبغالو ته په تګ یې بندیز لګولی او له شرعي محرم پرته لرې واټن سفر هم نشي کولای. د دوی د امر بالمعروف په نوي قانون کې د ښځې غږ او صورت هم اورت بلل شوی دی. سره له دې چې د طالبانو حکومت د ښځو کار او زده کړه د افغانانو خپلمنځي مسله بللې، په وار وار یې ادعا کړې چې دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه تامین کړي، خو دا ادعا افغان میرمنو او نړیوالې ټولنې ته د منلو وړ نه ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په دویمې ورځنۍ سیالۍ کې سویلي افریقا ته د 312 منډو هدف ورکړ. په افغان لوبغاړو کې رحمان الله ګربسلیزه وهله، عظمت الله عمرزي شپږ اتیا نسوځېدلې منډې وکړې، رحمت شاه 50، ریاض حسن 9، محمد نبی 14 او راشد په شپږو منډو وسوځېده. وړاندې په ازادي راډیو ویب باندې تاسو کولی شئ نور جزئیات په دې اړه ومومئ. ورزو د طالبان حکومت په دې وروستیو کې په افغانستان کې پر یوټیوبرانو، په ځانګړې توګه پر ښځینه یوټیوبرانو محدودیتونه زیات کړي. دا راپور ورو تر دې د ازادي راډیو مجله وروسته خبري کې.
کڅان په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې پر رسنیو او خبريالانو د طالبانو له زیاتېدونکو محدودیتونو سره سره د یوټیوب چینلونو په چټکۍ سره وده کړې، خو په دې وروستیو کې یو شمېر افغان یوټیوبران ادا کوي چې د طالبانو لخوا ګواښل شوي او بندیان شوي دي. د دوی په ټکو د امنیتي ګواښونو او د طالبانو د محدودیتونو له امله ان د خپل هیواد پرېښودو ته اړ شوي دي. دا میرمن چې مهنور نعیمی نومیږي، په افغانستان کې د کابل فانس او افغان انسایډر په ګډون د یوټیوب د بیلابیلو چینلونو لپاره د خپرونو وړاندې کوونکې وه. مهنور چې په دې وروستیو کې خپل یوټیوب چینل جوړ کړی دا کوي چې هغه او همکاران یې د طالبانو لخوا نیول شوي او ګواښل شوي او ډاډه شوي چې یوه ګاونډي هیواد ته کډواله شي. نوموړی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
زمانی که ما در صحنه ثبت برنامه بودیم دیگه همونجا آمدن و ما را بردن. بله زندانی
کله چې موږ د خبرونه د ثبت په حال کې وو، راغله لو موږ یې لزان سره ویوړو او زندانی کړو. لامل یې هم دا و چې ولې له تاسو سره هلکان کار کوي باید محرم وي. لومړی امر بالمعروف له موږ څخه څېړنه وکړه او وروسته استخباراتو هلکان یې د دوه نیمو اونیو لپاره نیولي وو او نجونې دوه ورځې زندانی وې.
مهنور چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله د خپل یوټیوب چینل نوم او د همکارانو هویت په ډاګه کړي، زیاته یې کړه چې د طالبانو لخوا د کابل ښار له اتمې حوزې نیول شوي دي. په کابل کې یوه بله ښځینه یوټیوبره چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ادا کوي چې طالبانو په یوټیوب کې د هغې فعالیتونه بند کړي او خپرونې ورته درولې دي. د دې په خبره د طالبانو حکومت امر بالمعروف او نهی عن المنکر د نوي قانون نه اعلان وروسته پر دې او نورو یوټیوبرانو، په ځانګړې توګه پر ښځینه یوټیوبرانو، محدودیتونه زیات شوي دي.
ما یک قبلا خبرنگار بودم، فعلا
زه په خوا خبریاله وم، اوس یو یوټیوبر یم. فعلا هیڅ ډول فعالیت نشم کولای. طالبانو زموږ فعالیتونه درولې دي او اوس د دوی د قانون له مخې ان زموږ غږ هم اورات بلل شوی.
طالب اورات دانسته و میگه کی باید شنیده نشه.
د طالبان حکومت د اګست په 18 ماده امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون اعلان کړ چې څلور فصلونه او 15 ماده لري. دغه قانون په 13 ماده کې په بشپړه توګه د ښځو د بدن او مخ پټول لازمی او غږ یې اورات بدل شوی دی. ازادي راډیو له یو شمېر نور افغان یوټیوبرانو سره هم خبرې کړې چې د نوم نه ښودلو او غږ نه خپرولو په شرط یې په تیره یوه میاشت کې په افغانستان کې د یوټیوبرانو د بندیزونو، ګواښونو او نیول کېدو زیاتوالی تایید کړی دی. هڅه مو وکړه چې د دغو ادعاوو او اندېښنو په اړه د طالبانو حکومت نظر هم واخلو. خو دوی د استخباراتو، امر بالمعروف او د اطلاعات او کلتور وزارت مسؤلینو په دې اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ونه وایه. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې هم د طالبانو حکومت لخوا د افغان یوټیوبرانو د نیولو او شکنجه کولو راپورونه ورکړل شوي او ځینو یې طالبان د دوی په سانسورولو تورن کړي دي. پر افغان یوټیوبرانو د محدودیتونو د رسنیو ملاتړي بنسټونه هم اندېښمن کړي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مسؤلې سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه یک تعداد از این افرادی که
لبد مرغه یو شمیر کسانو چې د یوټیوب چینلونه جوړ کړي د طالبانو رژیم ته د تبلیغ لپاره دیوه تریبیون په شان دي، او یو شمیر هغه کسان چې واقعیتونه بیانوي په ځانګړي توګه خزه د طالبانو لخوا پرې اشاره چول کیږي او ګواخل کیږي چې دا د اندېښنې وړ دی.
این نگران کننده است.
د یادونې ده چې طالبانو د تیر هجري لمریز کال د تلې میاشتې په لومړیو کې د افغان یوټیوبرانو لپاره نوې کړنلاره جوړه کړه چې له مخې دوی ته د فعالیتونو د دوام اجازه ورکړل شوې وه. د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د نشراتو معین مهاجر فراهي هغه وخت ویلي و چې دوی د یوټیوب او رسنیو فعالیتونه څاري، او له دې وروسته به هغه کسانو ته د یوټیوب د فعالیت جواز ورکړل شي چې د ژورنالیزم په برخه کې تحصیلي اسناد او تجربه ولري، چې په ټکو یې باید د ملي ګټو، اسلامي ارزښتونو او افغاني کلتور په پام کې نیولو سره فعالیت وکړي. دا په داسې حال کې ده چې واشنګټن پوسټ تر دې مخکې په یو راپور کې لیکلي وو چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د انفلوئنسرانو، یعنی د یوټیوب اغېز لرونکو او ویډیو بلاګرانو یوه ټولنه جوړوي، او په دې لټه کې دي چې د افغانستان یو مثبت انځور او په زړه پورې لید وړاندې کړي چې د میلیونونو آنلاین لیدونکو پام ځان ته واړوي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکو. رحمت شاه سایل ته د جنید شریف د بنسټ جایزه وسپارل شو.
سایل هر درې کال بعد د پښتانه ټولنې ته پښتون شعور ته یو نوی منشور ورکړی.
لشغلی سایل سره د پر شعر هم ژغیدلایم.
ګوټی ګولونه اورونه سیندونه اوبه چینه چیدارونه یو څه بل څه د دې په ما ډېره سری.
د پروین ملال شعر ل
د ترجمه په سیرې انجلی په تور کفن کې ځان غاړلې ټول رنگونه په بازار کې ورکړي.
پدې خبرونه کې مو د میدان وردګ له تاریخي سیمو خبرو.
په دغه ولایت کې تاریخي ساحه 15 اویا سیمه وزارت کې ثبت شوی دی.
او د هنرمند آسیه مهربي نظر مې اخیسته.
که څوک وکړ غواړي چې هنر وپالي نو هغه نوښت ډیر خوشحالي.
د پښتو ژبې لوی شاعر رحمت شاه سایل ته د هغه د ځلاند فرهنګي خدمت په خاطر د جنید شریف د بنسټ جایزه د وی غونډې په ترڅ کې وسپارل شو. دا غونډه تیروني د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې جوړه شوې وه چې په کې د خیبر پښتونخوا، بلوچستان او افغانستان یو شمېر شاعران او لیکوالو برخه واخیسته. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال راشد خټک د غونډې ته ورغلی راپور راکوي.
خدای دې رات تپ تمامي هورو کیو درويم يا پلوانګين مايني زبات تا واخلم.
دا د پښتو شاعر او لیکوال وکړلی شاه دریاب دی چې په اسلام آباد کې په 14 ستمبر وی ادبي دستوري ته د رحمت شاه سایل کلام په ترنوم کې وړاندې کوي. دا ادبي دستور د اسلام آباد په پی ډبلیو ډی سیمه کې د پښتو شاعر رحمت شاه سایل ته د جنید شریف بنسټ لخوا د ځلاند فرهنګي مشر جایزه ورکولو لپاره د چرسده ادبي تحریک په مرسته را جوړه شوې وه. په غونډه کې د خیبر پښتونخوا، بلوچستان، افغانستان، لاهور، اسلام آباد او پینډی لیکوالانو او شاعرانو په ګڼ شمېر کې ګډون وکړو. په دې مهال د جنید شریف بنسټ لپاره احمد شاه سایل ته د $1,100 جایزه او ستاینلیک وسپرل شو. د غونډې ګډونوالو د احمد شاه سایل د ژوند او فن په اړه خبرې وکړې. ځینو هغه ته منظومې پرزینې وړاندې کړې او ځینو د هغه کلام په ترنم کې وویلو. دوی د جنید شریف بنسټ مننه هم وکړه چې د پښتو ادب او ژبې د پرمختګ او ودې لپاره داسې ګامونه پورته کوي او خپله پانګه خرڅ کوي. د غونډې صدارت د مردان نه راغلي لیکوال فیض الوهاب فیسبوک رو او کوربه د چرسدې ادبي تحریک صدر طیب الله خان وو. د دستورې په محل د کوټه نه راغلي شاعر رزق فهیم د رحمت شاه سایل د شاعرانه مقام په حق ته وویل.
عموما نقادان دا وایي چې د شاعر او هنر مقام چې دی داغه تعین په خپل اثر کې نشي کېدلای. خو د سایل په حواله باندې دا خبره ځکه هم دروغ ده چې سایل د پښتانه شعور او پښتانه ټولنې په هغه اندرون کې اوسېدلی دی، هغه درد او کرب یې محسوس کړی دی لکه منه چې په 43 کال کې یا 43 کال کې پښتون ټولنه پښتانه ټولنه په مجموعي توګه راتېره سوې. سایل هر 3 کال بعد د پښتانه ټولنې ته پښتون شعور ته یو نوی منشور ورکړی.
د غونډې په ورستۍ برخه کې هنرمند نعیم توري د رحمت شاه سایل او نورو شاعرانو کلمونه د موسیقۍ سره زمزمه کړل. د دې پوښتنې په ځواب کې چې د جنید شریف بنسټ لخوا ورکړل شوې جایزې او نورو جایزو ترمنځ توپیر څه دی، رحمت شاه سایل وویل.
کدا ایوارډ اسې یو تخته نه ده، څه پیسې مو سره مقرر کړي. دا داسې ایوارډ دی چې دا د نورو نه په دې منفرد دی چې هغه خپل دغه د پاره کوي او دی خالص د پښتو ادب د پاره کوي، د پښتو شاعرانو د پاره خبره کوي، د اولس رائے یا د اولس خواهشات یا د اولس ترجمانی چې کوم خلکو کړی دا یا کولی شي یا کړی دا، نو هغه دغه ورکي هغه ایوارډ لکه اولسی ایوارډ هغه هیڅ قیمت نه لري، ډېر زیات قیمتي دی.
جنید شریف په جلال آباد کې زیږیدلی او په امریکا کې اوسیدونکي د فلسفې او ادبیاتو استاد جنید شریف د خپل لیکوال خور شریفه شریف په مرسته په کال 2022 کې جوړ کړی وو. دا بنسټ هر کال شپږ ځوانانو شاعرانو ته د $2,000 جایزه ورکوي. په دې سربېره یو مشر شاعر ته هم هر کال $1,000 جایزه ورکوي چې په سیالۍ کې شامله نه وي.
رحمت شاه سایل ته د جنید شریف د بنسټ د شعر د جایزې د سپارلو او مراسم راپور مو له اسلام آباد څخه اورېده. له سایل صاحب څخه به واورو چې دوی څنګه شعر لیکي، کله شعر لیکي، ښه شعر د دوی په نظر څنګه وي. خو لومړی به د دې جایزې په باره کې ترینه واورو چې کله خبر شو څه احساس وکړ.
زه مننه کوم ځکه چې هغه جایزه چې کوم ده ما ته ملاو شو. ما هغه تم په هغه پروګرام کې چې کوم دې دا دي مننه کړې ده، شکریا مې ادا کړې ده او اوس هم شکریا ادا کوم چې ځکه چې زمونږ نمونه خو لکه ډېر کم خلک علي کنه، او یا د جایزو خبرې او یا څه خبرې یا څه خبرې او نه زه داسې ډلې پرې په دې شاعرانو ادیبانو کې لرم څه سپارش په پارش دا کیسې نه ناراضي او نه مې زده کړې دي کنه، نو هغه کړې دي دغه سې کړې دي او زه ورته هر کلی وایم ځکه چې زموږ په پښتنو کې د شعر او ادب د پاره یا د ژبې د پاره دا دې د ودې د پاره دا هغه د خلکو د یادولو د پاره د ټولو پښتنو کې لکه داسې یو تنظیم نه و چې دغه سه کار یې کړی دی. حالانکه ډېر مالدار خلک شته او دې ژبې ته چې کم دی دا ډېره زیاته غریبه ژبه ده په دې حواله. خدا دې چې زما خپل خیال دا دی چې د دې عمره مالدار ژبه او د دې عمره زرخیزه ژبه د دې عمره یعنی سخی ژبه دا زما په خیال چې ډیرو کم ژبو کې بولي.
سهل صاحب د شعر خبرې ته راشو، نن سبا شعر لیکي؟
سبا لیکم بالکل
لیکي کنه. که اوسنی شاعری مو ستاسو د ویر په چم کې وارد نغمو ده یا د لمبو سوري کې د کتاب له شعر سره پرتله کړئ، څه فرق پکې راغلی؟
زما په خپل شعر کې خو زه هیڅ فرق نه محسوس کوم، بلکې زه وایم چې ما نن هم لکه چې کوم شعرونه لیکلي دي د غزل په پیرایه کې بې شکه نظمونه به مې ډېر کم لیکلي، خو د نظمونو هغه د جلسو لپاره چې ما کم لیکلي وو چې ما به په خپل آواز کې پیش کول
نو هغه خو زه اوس د جلسو نه ټول عمر خو لکه زه په هغې کې نه شم پاتې کېدی که نه نو زما د شعر رنګ بدل شوی دی نو هغه دا چې لکه زما شاعري غزلي شاعري شوې ده نظمونه ما آزاد نظمونه لیکلي دي پابند مې هم ډېر لیکلي دي خو زما نظمونه اکثر خلکو بیا د موسیقۍ سره ویلي وو هغه د موسیقۍ لارې ورارې شوې دي دا کیسټونو زمانه ختمه شوه بیا ورو چې کوم دې سندرغاړي غریبانان دې ته کېناسته چې دا د شاعرانو نه دې پیسې وایلي او هغه ځان لې چې کوم دې کنه کیسټ نیبو کی هغه کیسټ هم اوس نشته یو یو سندره چرته وایو
تغیر خو راغلی
خپلو حالاتو باندې نظر نه وراچو منگ ټول کیسه چې کوم دا قومی مسله دا کا ترقی پسندانه مسله دا کا روبانی مسله دا ټول بوج موږ د شاعرانو په سر باندې وراچولی
دا ماکسیم ګورکی وای طبیعت زما خوانځای دی ملکن د چاپیریال تاثیر په خپل شعر کې تاسو احساسوي
زما په طبع کې یا زما په مزاج کې یا زما په دغه کې کوم دی دا شی موجود و یعنی کلیوال رنگونه یا د نیچر رنگونه نو دا دا شیونه چې کوم دي کنه هغه خو لکه مخکې هم و نن هم موجود دي څومره بے وسی ده څومره زور دی په دې خاوره کې کنه نو تور به قسم سترګو اخلم ورک زما زماړو سترګو تور دی په دې خاوره کې
یعنی په کلی کې تاسو درزی وای کنه د دې درزی توپ د شغل د دې شغل د منظم رتم خپل شیر کې ویني یا د څه احساسوي چې تاثیر رښتا
نو زما په خیال چې زه د ابتدا نه زما ما ډېر د غریبې ژوندۍ کړه دا او اوس هم د غریبې ژوندۍ کو نو زما لکه دردی تو کبا کړه دې نو زما په خیال چې دا د ټولو نه زیاته د بے وسه لار ده ځکه چې زه ما سبق نه ویلې شو انا نو بیا به مې ستخو کاو سه مهنت په بیکاو نو ما مزدوره ایم کړی دی با په غواګان ایم ساتلی دی 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 د زمیدارې چې څومره کسبونه دی ما لګ لګ یا ډېر ډېر دا مې کړی دی خواره مې کړی مزدوره مې کړی دی هر څه مې کړی دی نو درځي توپ زما یو دغه د رزق ګټلو یو دنده وا
په شیر باندې تاثیر شته دغه ژوند
لکه په شعر هېڅ تاثیر نشته په مې نشته لکه د هېڅ شي نن هم زما چې کوم دی چې کوم ځای ته زما هغلته زما ډېر زیات قدردان خلک دي زما ډېر زیات مینهناک خلک دي زما سره ډېرې مینه کوي خو ما ته دا احساس چرته نه کېږي نن هم زه د سوزکي سر ته خېژم او کلي ته راځم
داسې چې تاسو دا د سوزکي سر ته خېشئ دغه په خپله یوه دنیا ده یو درد چاته پیدا کوي دغه درد او یا شاوخوا د طبیعت ګوري نیچر ګوري دغه د شیر باندې اغیز کوي او کنه دغه سوال مې مطلب دی
د نیچر خو ډیر زیات اثر وي او په ما دی نو ظاهر دی چې کله په ما اثر دی کنه نو لکه بوټي ګلونه غرونه تماشه سیندونا اوبا چینی چینارونا یو سا بل سا دادی پا ما خپل دیرا سری زه که پلارا خوب ممزنگی کنن زان ایخ ساتا ما زه تماشا کو ما زه مشاهده کو ما تو دی مشاهده اگا لگه چی کم دی شوق اگا پا ما که دیر دی دیر زیاد زه نو دکی گم زه ما چو خوب بیاو کم ما خو لکه دغه تماشې مماشې کوم نو چې په ما راغې اثر یې زما په شعر کې بیا خامخا اثر خو یې کړه
تاسو د غرمې لمبې لمبې د کتاب په هغه تقریص کې لیکلي دي چې زما د شاعري لیونی په زیاتېدو دي دا کیسه لا هم روانه ده اوس هم خلک ستاسو شعرونه همداسې خوښوي او د شمېر په زیاتېدو دی
زما په خیال چې با هېڅ کمی نه دی محسوس کړی په کې روانه ده کیسه اوسم چې کوم دی کنه ما یو کتاب چې کوم دی دغه کړی دی شاعر دا به زما شپاړسم کتاب وي نو هغه لکه دغه دی تقریبا چاپ ته تیار دی او دغه دی اوړل غوا
واړی سرپ کړه ٹھیک شو. نو په یو هفته نیمه کې چې کوم دی ممکن دی چې هغه چاپم شي رام شي نو لکه کمی نو بیا خو زه نشم جواب کولی کړه خلک کم شي کنه نو بیا نشم جواب کولی. بیا دا ده چې لکه زما د شعر بینوال چې کوم دی دا هر ځای ډېر دي
سائل صاحب جن شاعران سار وقتی شعر لکھی جن دشپی جن مازدیگر یونی بیاہ و شعر لکھے کلے پادبی بہیرون کی برخا واخستہ او بیا خلکو تشویق کو بیا شعر لکھے تاسو څوک شعر لکھے
ما چې لیکل کړی دي کړه نو یا چې بجلی تلې دا بجلی چې تلې دا نو ما څه لیکل کړی دي کنه سر می لیکل دی که شعر می لیکل دی او یا چې کم دی دا خوب نه به یو ټوټه دی مرا شو کولې دا او شعر چې کم دی دا په زور نشي لیکل یا په ایرا کرے چې کله شعر را باندې راغلی داسې وخت هم راغلی دی چې لکه ایس بیلې دی لیکلی بلا می لیکلی دی او بیا می روان کړی دی لیکلی بی دی او روان کړی دی دی ها او ټول شپه تیر کما یو شعر هم په ټیک طریقه اون لیکل شي په کار هغه چې زما د تبې مطابق نه 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 لیکه په کار نو سه کاغذ تور تور کا پس س س نو شعر چې کله راځي یا راغلی وی یا بد شوی وی یا بل څور ته خلق وی بل څور ته وی نو زما دغه د شپې لیکل او د بجلی د تلو سره دا ورځې کې په سې لیکلی چې څوک نه ای زما سره په خوا کې څوک نه ای نو زه سه لیکم بیا.
سائل صاحب د عربي ژبي یو فیلسوف او شاعر علی احمد اسپیرا دونیس دی په عربی ژبه هم شعر لیکي او په فرانسوي باندې هم کتابونه لیکلي دی. د شعر په باره کې وایي چې د شعر په باره کې خبري داسې دي لکه څوک چې د مینې په باره کې خبري کوي یعنی سخت ده خبري چې پیوشي خو خیر د عمدي خبري ته په سره به زو د تپوس لتا سونه وکړم چې شعر څنګه شعر وي
زخ پل لکه دا بکره شي د شعر چې کوم دی کدا دا اوس دا ډیر وګدا خبره ده یا وګدا بازو نه دي
او پلانډو
خدا دې چې پلانډو بدا سی وایو کنا چې لکه سړی دا وای چې لکه په باکه دا شو کولې پیدا کیږي څنګه پیدا کیږي دا سړی دې شي ویلې چې دا سر سجه دي سب مسئلہ ہی خدا دې چې خشیر چې کم دی کنا کدا دې به خط تشکیل ممکن وي او سو کی وو کی نو هغه هر څوک چې ته وښه کنه خشیر یوازې ما نه دی لیکلې په پښتنو کې زما په خیال چې د پښتنو ځمکه د پښتنو خاوره په دې کې ډېر لوی لوی خلک تیر شوي دي په شاعرانو کې ٹھیک شو کنه او په اوسني دور کې هم لوی لوی خلک شته دي خو که موږ ته پکې څوک سه انفرادي نظر کوي نو ممکنه ده چې لکه احمد لی خو احمد چې کوم دی کنه هغه یو داسې شی نه دی هغه هم لکه کاریګری هم غواړي لکه کوم دی کنه ځکه چې لفظونه مطلب دا دی چې خپل خپل ځای سړی کې نه دی نو داغه اثر هغه بر نه وي څومره چې دی خ د لفظ تړون اثر وي خدا دې چې لکه دا څنګه کیږي نو دا څنګه نه د سړی وضاحت نه شي کول خدا دې چې ګران کار دې لکه دا د کاریګر نه بغیر نه کیږي لکه په دا دې چې تخلیقی توان چې کم دی کرا دا خدای پاک دې خلکو لړی ور کړی دې خلکو له لګ ور کړی بل ځای خبر.
سائل صاحب امریکایي شاعر رابرټ فراست وای وای شاعري هغه د چکله احساس خپل فکر پیدا کړی او فکر خپل الفاظ د دې نظر په اړه څه وایي
خبره دا ده چې دغه خبره وکړو چې ته چې فکر هر ځای ته راځي کنه که تا یبا هغه ځای ته نه بیا یې کړه هغه ځای ته دې نه راځي نو ته ته نه شي راځي یبا ډیر عظیم قوت ده ډیر لوی قوت ده دا پختو پاک لازم پختو سره بیل لرابا خو په دی ور سره هم بیل لرابا چې په پختو کې چې څومره توان دی دا ماته په نور ژبو کې هغه څه نه ښکاریږي دا دا یو دغه خبره کوم د خپلې طبې خبره کوم. ما په دې اقلا یو شعر لیکلی دی چې زار د پښتو چې ادا ادا تصویر کوم پکې په بل ژبه کې ډېر زیول ګران د جانان. یعنی مطلب دا دی چې لکه اگر شعرونه اگر داسې هغه لفظونه دي داسې تړلي وي چې خاص هم پې پوهېږي عام هم پې پوهېږي. اوس که ته تشریح له دغه کوې نو زما په خیال بیا تشریح هیڅوک نه شي کولی، ځکه چې معنی چې کومه ده شعر یوه معنا نه لري. د شعر له محدودیت چې کوم دی د معنی سره محدود کېږي. شعر نه معنا کېږي لکه حسن چې نه معنا کېږي، دغسې شعر هم نه معنا کېږي. زما خپل خیال دا دی.
بالکل، یعنی که شعر معنا کېدلی نو ستاسو شعرونه لکه د ویر په چم کې وار د نغمو دی یا د لمبو د سیوري د کتاب شعرونه ما لوستی دي. نو دا شعرونه به مې یو ځل لوستل که معنا کېده خو معنا یو ځل د چا په کار وي، لیکن چې بیا بیا یې ګوري بیا بیا یې راړوي دا خو ډېرې معناوي لري کنه. نورې معنی پیدا کوي. د یو ناقد وایي وای شعر په نظریه چې چا سره کومه سیاسي نظریه وي په دې باندې څوک شعر نشي لیکلی، شعر په الفاظو باندې لیکل کېدی شي. یو بل ناقد وایي شعر داسې دی لکه یو مرغه سرحد نه پیژني. سایل صاحب، ستاسو شعرونه تر عامو پورې رسیدلی دي، دې بلې خوا ته له اټکه اوښتي دي ستاسو شعرونه آخوا ته؟
زما په خیال چې لکه دا اوس لګیا دی ځینې خلک چې کوم دی کوششونه کوي که نه، لکه زما په شعر باندې دغه کوي دا مضامین چې څوک لیکي نو زما په شاعرۍ کې هغې وایي چې موږ د مثال د پاره ډېر شعرونه پیدا کولی شو که نه. نو ورو ورو کوشش کوي او دغسې د اټک نه اغاړه چې ځینې خلک بیا دا دی چې زه خبرېږم چې اوس تپوس کوي چې یاره د دې سړي عمر څومره دی، دا سوبر سړی دی او دا څنګه سړی دی، دا پلانې دی، دا ډیګری دی کنه، ځکه چې څوک هم ورته چې کم دی کنه. دغه کې زما شعر تشریح کی نو هغې سره دغه پیدا شي دا دی چې هغې ځای ته خو که مونږ اوړو نو مطلب دا دی چې لکه زمنګ یو المیه چې کومه داغه دادا چې مونږ د انګریزي شعرونه راوړو په پښتو کې ترجمه کوو دا ډېره ټیک خبره ده، غلطه نه ده. خو زه وایم اوس مونږ دا په کار دي چې مونږ د خپلې ژبې نه شعرونه په دغه ژبو کې ترجمه کړو، په انګریزۍ کې ترجمه کړو، په اردو کې ترجمه کړو. زمونږ حقوق اوس هم په هغه ځای کې چې کوم شعرونه دي هغه په پوره ډول نه دي بحال. خدا دې چې لکه مونږ کوشش کوو نو دغسې خلک پیدا شوي دي یا پیدا کېږي چې هغې زما نوم اوري نو تپوس کوي چې دا څوک دی، دا کب ځای دی، دا څه دي، دا څه دي.
سایل صاحب، نویو ځوانانو ته تاسو څه ویل غواړئ چې د شعر ژبه یې همداسې شایسته مترنمه شي، ښکلي شي لکه ستاسو د شعر ژبه؟
زه خپل لکه دا وایم چې نوي ځوانان چې کب دي که نه د دې سره د هغې لکه با کردار پکار دي، یعنی یو کردار هم پکار دی، یو شاعرانه کردار پکار دی چې هغه ورسره وي. نو او بیا دا ده چې لکه که د لفظونو ټیک تړون کولی شي، ټیک تړون دا ډېره زیاته خواري غواړي، ډېره زیاته خواري غواړي. یعنی مطلب دا دی چې ټیک تړون نه یو لفظ چې د یو ځای نه بل ځای ته کې دا معنا بدلوي. یعنی دا دوره ګران کار دی چې ته په یوه مصر کې واته لفظونه ږدې په بل مصر کې واته لفظونه ږدې، دا ځان له معنی لري، ټیک شو کنه. خدا دا چې دا چې ځان له هر لفظ معنا لري بیا د دې نه یوه معنا راایستل یا یو داسې شی چې سړی دا وایي چې لکه دې شعر زمانه ورک حقیقتونه یو بل ته ورغاړه باسل. نو زما په خیال چې دا ډېر ګران کار دی او دا چې څنګه خلک په اسانه کوي کاپی بندي کوي بل څه کوي بل څه کوي، دا ډېرې پابندۍ دي. د کاپیو پابندۍ هم ضروري دي او ډېرې زیاتې ضروري دي. دا زړه ته زر کوزیږي، دا فکر ته زر ورسي، دا فکر پیدا کوي. نو زما په خیال چې لکه شاعري اسانه خبره نه ده، داسې چې لکه سړی به کاپیو د ردیب زده کی یا په پلکشر کې ورته څوک وایي چې کاپیه دې ته وایي ردیب دې ته وایي او دې به راشي او کې بلي او کاپیه ردیبونه بوجه
دا شاعری نوی په اصل کې شاعری ډیر وخت غواړي او دا داسې په اسانه او زر زر او په شارټ کټ باندې کب دی کنه نه کیږي.
ل شغل سایل څخه مننه. لبی خبرتیا وروسته د پروین ملال شعر لرو.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
ل پروین ملال څخه مننه چې دا شعر د واتس اپ لاري په خپل شخ په ازادي رادیوي مجله لورولې دي.
غنم تر وژو نیم نازولې د غنم تر وژو ژغ راځي د غوړې دلې دسترخوان وژم پر تناره د پخېدون کې ډوډۍ د وژمو لپه کې ټپ ټپ راځي ټولې کړکۍ پرانیزي دلته پراته د سالنډۍ ناروغان خونې ته روغه په قدم قدم هوا نه راځي و ډبرونو دیوالونو ته د ورېښم خیال او تمنا ناراضي پر تناره د پخېدونکو دوری ټپ ټپ نامردي وژه وژه ماشومان وشوي څو ارواګان ستړي ستړي په بازار کې لالهان د ګرځي د ابرو بیه کښته سوي د قحطۍ کال دی وختونه اوس بس موږ د شهر د تنورونو څخه لوږه هر ځل د قمار لوبه ګټي د ترجمنی پسیری جلی په تور کفن کې ځان غاړلې ټول رنگونه په بازار کې ورکتی د پلوشو په سپینو تلو کې ټپونه د جزام شمشمې د رنگریز خوم دی په کسوې دلته د بوټي ټال دی فلورت سوې بیته مری نوړانګو بغاوت کړی دی اسمان تخته ورز په دیش کې ګرځي سات کې لتون دی څخه ملسونه وبنه لري پرتناره د پخېدونکو ډوډۍ ټپ ټپ نامردي وژه وژه ماشومان وشوي د مکتارانو د کورونو دروازو کې بې حسي شنې شوي د مسجدونو دروازو خپلو غوږونو کې پنبه ایښي دي د عسکرونو ښځو ږغ نامحرم څه ټول ږغونه د زمان د سیند په شور کې ورک سوه بربنډې پښې د نازولو وږمو د اغزو څوکو کې ټپي ټپي سوي د دعا نرم توري د حسک په لوري الوتلی نسي تشال د تورو او زګیرویو ډک سو اوس به د تورو او پلسونو د تابلو انځورګر و تابلوګانو ته په کومه تورو کې رنګ د اظهار لټوي زګیروي به څنګه رسموي او ته تاریخ ځواب به په کومه تورو لیکي پر تناره د پخېدونکي ډوډۍ ټپ ټپ نامردي وژه وژه ماشومان
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري
ل تاریخ په میدان ورتک ولایت کې د طالبانو د حکومت له اطلاعات کلتور ریاست وی لسکونه تاریخي سیمه سب کړی دي دغه ریاست د مسولینو په وینا د تاریخي سیمه په جغتو او سید آباد ولسوالیو کې دي جزئیات په راپور کې
د میدان ورتک ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس حبیب الله مجاهد وایي دی پتیرو درې کلونو کې د دغه ولایت په بیلابیلو ولسوالۍ کې وش په تاریخي سیمې ثبت کړې دي
په میدان وردګ ولایت کې مخکې سي وزارت کې هغه تاریخي سیمې ثبت او رجستر ولې هغه تل ساده دی کله سي موږ دلته رالو بیا موږ د کوشش وکولې او کوشش هم جاری ده سي موږ ولسوالۍ ته سفر وکړو هغه تاریخي ساحې وګورو نو د موږ د کوششونو په نتیجه کې تر اوسه پورې 15 اویا ساحې هغه تاریخي سیمې چې ډېر لرغوني سیمې وي ډېر قدامت یې لرل هغه موږ راجمع کړي او ولایت وزارت هم لیږلی دی وزارت راجستر کړي دي اوس موږ په دغه ولایت کې تاریخي ساحې 15 اویا سیمې وزارت کې ثبت شوي دي.
نوموړي وایي یو شمیر دغه سیمې تر 2.5 کلونو پورې تاریخي مخینه لري او په خبره یې چې د دې سیمو د رغولو لپاره هم دوی هڅې پیل کړي دي. نموړي له خلکو وغوښتل چې د تاریخي سیمو په ساتلو کې له دوی سره مرسته وکړي او که په کورونو کې تاریخي اثار لري د دوی موزیم ته یې وسپاري تر څو ورته خوندي یې کړي.
نو لس سیمې موږ نورې ثبت کړې دي، دلته موږ راسره ثبت کړي خو وزارت مو تر اوسه لیږلي نه دي. موږ پلان کړی و ټولو ولسوالیو ته سفرونه وکوو، انشاءالله په دې ولایت کې به تاریخي لرغونې سیمې شمېر به تر یو نیم وسلو رسیږي. سیمو بهره ساحه له نږدې ګورو او دا کوشش هم روان ده. نو هغه کې موږ هغه ساحې ثبتوو چې هم د قدامت ثابت شي، دا دونه وخت مخکې دغه ساحې دي. او موږ خو دلته نور هم دا ساحې لرو، مثلا الغطا تقریبا دوه نیم زره کاله قدامت لري، تاریخي ساحه د افغانستان حقیقت ثابتوي. نو ټولو مې دا غوښتنه ده چې هر چیرې تاریخي ساحه دي، تاریخي سیمې دي، نور تاریخي آثار د مختنی کورو کې دغه صفات دي چې تاریخي آثار څوک لري
فرهنگی فعال زبردست زاهد د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست د دې اقدام هرکلی کوي، خو غوښتنه کوي چې د رغولو لپاره یې هم ګامونه پورته کړي. نوموړی د یو سبسوي تاریخي جماعت په اړه وایي،
جماعت کوم چې د دوه اصلي قدمات ډېر دی، دا د پخوانه د جماعت وو، خو کله چې دا ډیزاین شو چې تاسو وینئ نو دغه ډیزاین تقریبا یو سل څلور کاله د دیوالې دی چې په دولس او نهه نوي کال کې دغه ډیزاین شوی دی. دغه د دوه خاورې سره کومه چې دغه جماعت سندلام دی، د دوه خاورې سره هغه ګډې دا یو رقمه کودای نه دی، دغه ګړی مړی چې جوړی هغه بیا سلوه بیا به دغه سوګۍ ګډولی اوګۍ به ورسره ګډل یو برخه سیمنټ به ورسره ګډ چې د دوه د سندلام په شوي دغه ډیزاین په دوه چې تاسو وګورئ ډېر کلک جوړ شوی دی.
د دغه ولایت اوسیدونکي هم وایي که چیرې په یاد ولایت کې تاریخي سیمې ورغول سي نو میدان وردګو ولایت ته به د سیلانیانو راتګ هم ډیر سي. دوی وایي اوس مهال د یاد ولایت تاریخي سیمې او بستاني سیمو ته هر ورځ ګڼ شمېر سیلانیان راځي او لیدنه ترې کوي. په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو د حکومت او اطلاعات او کلتور ریاست د معلوماتو له مخې اوس مهال په دغه ولایت کې 15 اتیا تاریخي سیمې سته چې د اطلاعات او کلتور وزارت سره ثبت دي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د آزادی رادیو مجله په دې برخه کې د موسیقي د هنر پاړه د هنرمند آسی مهرابي څرګندونه لرو. داخلي مهرابي نظر می د آزادی رادیو مجله د تیرونی خبرونه کې په دې اړه خسته وو چې څنګه خپل شعرونو ته د شزینه شاعرانو شعرونه انتخابوي او لوی سره می د دوی د سندرو په اړه پوښتنه ترې وکړي. خو دا مهمه پوښتنه پاتې شوه چې په افغانستان کې له څه باندې دریو کلونو راهیسې په موسیقي باندې بندیز د دوی پر هنر منفي اغیز کړی کنه.
نه ولا ډیر خلک وایي زه خو ما هنر ته رښتیا وایم، ما هنر دلته په بهر کې پیل کې نو او ډیر مشهور یا مدرس غاړي چې مثلا خلک ډیر اوري یا خوشوي دوی اکثر یا د بهر څخه تللي وه، حتی که د پاکستان او د ایران څخه و دوی تللي وه، هلته بیا فعالیت کوي په وطن کې، ځکه په هغه وخت کې دوی ته مثلا په فرهنګ ته ډېره یو غټه بودیجه د مرستو سره اختصاص شوی وه چې هغوی د هغې سره مثلا هم ګټه اخیستله هم خپل هنر پالي. خو زه دلته وم، زه هېڅ د هنر په برخه کې هېڅ افغانستان ته نه یم تللی او نه هم هلته ما مثلا بعضې خپرونې یا بعضې پروژې مخته وړي دي، نو په دې دلیل زما پر هنر یې هېڅ کم تاثیر نه دی کړی. او هغه په اصطلاح د تحول وروسته اوله سندره هم غزنا سندره وه، خو دا چې ډېره مشهوره نه یم یا خلک دې ته پام نه کوي هغه هر دلیل چې لري هغه جلا خبره ده، خو اولینه سندره ما وویله، د غزنا ذات سندره ما وویله.
ستاسو دا خبره سي شرایطو ستاسو په هنر تاثیر نه دی کړی، دا له هنري اړخه ډیره مهمه نقطه ده، ځکه چې هنر باید له شرایطو سره څو غوټه نه کې، هنر خپل احساسات خپل عاطفه ده، څنګه هم داسې نه ده؟
بالکل، ډیر خلک دي سید هغوی چې مثلا وطن کې دي یا په دا وروستي تحول کې دې خوا ته راغله، مثلا غرب ته راغله یا د بې وطن سو بې کور سو، مثلا په ډېرو ستونزو او په ډېرو بدو حالتونو کې دوی خپل وطن پرښول ته مجبور اسو یا 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 بیت للی وای ځکه هلته امکانات نه ولا بتیره بیا د شوزو او د انجونو د پاره نه د کار نه د درس نه د تحصیل نو هغه محسوسیږي خو بیا هم ځکه لکه دا خبر زه په دې شرمېږم بعضې کسان وایي چې ستا پیام څه دی ځان زه والله هېڅ پیام نه لرم خو دا چې زه خپله پر ما باندې صحیح ده زما وطن دی زما کورنۍ هلته ده دغه زما ټولنه ده زه په دې خوږېږم په دې خوارېږم او په دې دردمنه کېږم زه وایم زه باید ما ورکړم او دا ډېر ښه دی چې پر ما باندې منفي تاثیر ونه کړي طبیعي خو ټول به ټپ درېږو نو هغوی خو مجبوره دي دلته چې موږ مجبوره نه یو موږ هم لاس واخلو خو دا خو ښه خبره نه ده
اسیا جان د جمهوریت له سقوط وروسته د افغان هنرمندانو کارونه د وی هنرمند په صفت څنګه در تشکاری
فرق یې بعضی کسان د سوي چې هغوی د هنر ترڅنګ مثلا یو بل وظیفه یا یو بل داندم در هنر هغوی ته ډوډۍ نه ورکول هغوی ډیر نقص نه دی کړی خو بل هغه کسان و چې مثلا هغوی یوازې هنر پیسله پاله یوازې مسلک هنرولو نو هغوی چې هلته پاتې دي یا کدل تم راغلي دي نسبتا کار یې په ټپه ولاړ دی په دې خاطر چې هلته چې دي اجازه نه لري او دلته چې راغلي دي دوی باید مثلا ژبه زده کړي یا نه پوهېږم هغه یو محیط چې دی چې مثلا که استدیو یې که یا دوی به دوه کتلل سندرې ویلې یا محفلو کتلل هغه محیط باید دوی ته برابر سي هغوی نقص کړی دی او پاته سو دا نور دا بل ډله چې ده یا دا دوامه ډله چې ده دوی فعالیت کوي دوی که هنر هم ونه کې مثلا نورې دندې لري یا بل مسلک لري په هغه کې مثلا خپل ژوند د کار مخ ته وړي ډیر نقص نه دی کړی ډیر نه دی اغېزمن سوي اغېزمن سوي خو ټول په دلیل سوي دی
له تاسو سره یو اروپایی هنرمند د سرګی پنار شخی هغه څه وایي کله تاسو له سره چې خبرې کړې دي چې په پښتو موسیقي کې د آی پوڅه کې ګوري کمال پوڅه کې ګوري
هغه ډیر علاقه لري د پښتو موسیقي سره کڅم زو هغه پالمانی سره ژغی جو او ما او د درې سبڅوي سندرې چې ستا یعنی یوټیوب کې یا په استډیو کې سبسي ودی هغه ماده د سره په ګډه تم پوسټ کړی دی او یو ډیر سچا کار لري چې هغه ډیر فولکلوري کې او یو بل زما همکارم دی هغه غواړي چې ګډ کار وکړي دوی ډیر علاقه لري په دې خاطر چې اول د غزنو افغاني ریتمونه چې دی دا د پاره ډیر نیو دی او که څوک وکړ غواړي چې هنر وپالي نو هغه نوښت ډیر خوشحالي هغه نو یا یا هنرمند دی په تمامه معنا نو هغه سرګی چې دی هغه مثلا هغه واقعا فوق العاده یو ښه ګیتاریست دی نوټیشن یې زده دی او ډیر څه باندې پوهیږي هغه ډیر خاصه علاقه لري هغه افغاني موسیقي اوري او خوشحالي یې ډیر خوشحالي
تاسو او بخښه تاسو نوټیشن ته اشاره وکړه په دې اروپאי موسیقي کې خو زه په موسیقي ډیر نه پېښم خو څومره څه خبرم د ټوله موسیقي په نوټیشن برابر ده خو پښتو مثلا فولکلوریک سندری او دانوري دا خو په دې حساب نه دی برابرې نو دا بیا سرګی ته څنګه ښکاری
لري هغه نوټیشن لري کله چې خپل یو سندر یا یو کمپوز څوک جوړي صرف د غربي او د شرقي موسيقي تر ما بين زلجنو کې فرق دی په بازي ریتمو یا په بازو راګو کې چې دی وای چې موږ هغه اته ماتري لري او شرقي چې دی هغه ودی هغه نو ډیر پېچل هی بحث دی زخپل ماماتور ما په دغه ځکه یو یو څه په اصطلاح دی پټکار کې په اصطلاح نه بوایم یعنی دی باید زده کړی خنور اصلا افغانی موسیقی خپلم په نوټیشن کې ده چې نوټیشن نه دی لیکل سوی یا کم لیکل سوی یا صرف دا غسندور دا مثلا کده سرمست چې کمپوزونه کړي یا نه پېژم نور کمپوزیتورانو چې هغه واقعا په موسیقی کې زده کړی ولري یعنی علمي زده کړی د موسیقي علمي زده کړی ولري هغوی بیا دغه افغانی سندرې په نوټیشن کې
او بخښي تاسو سرمس هاسو ته اشاره وکړه. هغوی تقریبا تر ډیره پورې هغه سندرې پاغه لخپل ګروپ سره هم یو ځای منظمې کړې دي چې هغه په افغانستان کې هم مشهور کمپوزیټرانو جوړې کړې دي او شاید په نوټیشن باندې برابر شي. لیکن زما مطلب له فولکلوریکو یو مخ فولکلوریک سندرې چې په افغانستان کې لرو د پښتو دا هم په نوټیشن باندې برابرې دي سي او یا چا کار ورته کړ
سل پسل کې پکار یعنی تر یو هدا چې زه خبره يم داسې کار نه دی ورته سوي چې خصوصا په پښتو ژبه کې چې موږ یو کتاب ولري چې پاره کې ټول تعریف سی وي یا دلته چې په زخل په شونځي کې د ماشومان سره کار کوم دوی ته د الف با ورز د کې د موسیقي د الف با یعنی شخصا ما خپل نه دی دلې خډیر کسان وای چې تریو هدا پوری سوی دی خود کتاب په شکل چې هغه چاپ سوی معنی دی دلې کې خو زموږ په کلوري کې سندري چې تاسو د پښتنه جواب یو په یو درکمه سل په سل کې په نوټیشن کې دی هیڅ امکان نه لري چې په نوټیشن کې نه وي.
فکر د کوي سدا یو ډیر لوی تشه ده او باید یو څوک اقدام وکړي او دا تشه ډکه کسي د پښتو فولکلوریک سندري سندور لپاره نوټیشن ولیکيو دا ساسو مخکې خبره الف ب ورته برابر کې هم داسې نه ده.
بالکل بالکل نو دا کار هیڅ نه دی سوی او تاسما او باید وسی درپونکو لپاره
او باید وسی
باید وسی سل په سل کې باید وسی مشتول اماتوران یو ډیر 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 کسان چې دی وس کمپوز جوړي د تجربې یا د تجربې د مخه جوړي یا نه پېژم ډېر موسیقي اوریدلې یا ډېر خوشیږي یا نه پېژم پرلاسي یعنی استعداد پکې لري خو د زده کړې سره ډېر کوم خلک جوړ کړی دي چې هغه یعنی علمي زده کړې پکې ولري.
لاغلی مهرابي څخه مننه. دوی په مرکه کې دې ته اشاره وکړه چې زما ذات په نوم سندره په افغانستان کې پر موسیقي تر باندې زروسته لومړی سندره ده چې وی افغان سندرغاړي یا سندرغاړي ویل دي. دا سندر سره اورو او له همدې سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله راغونډوم. زحمت چې بر لته سو اجازه اخلم شته وي.
کش ما تی ما دفر خوندی پشان شهید بی کسات ما حسی پدور دفتنو کی زیر دلی ما زغلت ای کی روش دینیم بی پسات دزات دور قبولو نارحم شبیدا یو شیبا کی گنا شبی تو بہم شبیدا زما دزات دور قبولو نارحم شبیدا یو شیبا کی گنا شبی